سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پیل په خبرونو کو. د طالبانو حکومت وایي کابل ښار کې د داعش وسلوالو دوه پټنځایونه لمینځه وړي دي چې په ترڅ کې اوته نوژل شوي او نور ژوندي نیول شوي. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد رسنوي ته ویلي پر دغو پټنځایونو تیر مازدیګر د کابل ښار د اتمی او زیاړوند قلاچي او شهدای صالحین سیمو کې عملیات وشول. مجاهد زیاته کړي عملیاتو کې اوته نه داعش وسلوال وژل شوي او نور ژوندي نیول شوي. مجاهد د عملیاتو څرنګوالی مشخص کړی نه دی، خو په راپورونو کې ویل شوي چې د کابل ښار په اتمه حوزه کې پرون د څو چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. دا عملیات وروسته تر دې کېږي چې داعش د کابل د پوځي هوایي ډګر مخته د تېرې یکشنبې ورځې د چاودنې مسؤلیت ومانه. د طالبانو سرچینو هغه مهال چاودنه کې د لسو تنو وژل کېدل تایید کړل، خو رویټرز آژانس د وژل شوو کسانو شمېر شل تنه ښودلی و. داعش هم د همدې شمېر کسانو د وژلو ادعا کړې وه. په افغانستان کې د یوناما مرستیال مارکوس پودزیل له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیت له منځه یوسي. یوناما په خپله ټوټر پاڼه لیکلي چې پودزیل دا خبره پرون د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې ده. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي حکومت یې دینی او عصري زده کړې د هر افغان حق ګڼي او دوی د مناسب چاپیریال په رامنځته کېدو بوخت دي. مجاهد دغه چاپیریال د اسلام او افغاني فرهنګ چوکاټ بللی دی. طالبانو د تېرو شپاړسو میاشتو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او تېره میاشت د نجونو لوړې زده کړې هم تر دویم اعلان پورې وځنډولې. طالبانو تېره میاشت په نادولتي موسسو کې د ښځو کار کول هم منع اعلان کړل چې پراخ نړیوال غبرګونونه یې وپارول او غبرګون کې یو شمېر موسسو خپل کارونه هم وځنډول. د ترکیه او متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو پر افغان ښځو نجونو د لګول شو محدودیتو په اړه خبرې کړي. د راپورونو له مخې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د عربي متحده اماراتو له بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان له اوسنیو حاکمانو غوښتي چې د ښځو د تعلیم او کار پریکړو دې له سره غور وکړي. آل نهیان په دې خبرو کې ویلي د طالبانو یو شمېر اقدامات له هغې ډلې له شپږم ټولګي پرته د نجونو د ښوونځیو نه خلاصولې د بشر له بنسټیزو حقونو څخه سرغړونه ده. طالبانو په کابل کې آزاد خبریال فیض الله فیض بخش له شاوخوا پنځو میاشتو زندان وروسته له بند آزاد کړ. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په یو خبر پاڼه کې د طالبانو د دې ګام هرکلی کړی او ترې غوښتي چې یو بل زنداني خبریال هم چې دغه مرکز یې نوم نه دی اخیستی له بنده آزاد کړي. طالبانو وړمه ورځ په هرات کې د نوروز راډیو پخوانی مسؤول مدیر خالد قادری هم له نږدې یو کلن زندان وروسته آزاد کړی دی. سپینه ماڼۍ وایي امریکا د ایران د بې پیلوټه الوتکو د تولید صنعتونو د هدف ګرځولو غوراوی ارزوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاندي ادریان واتسن پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي امریکا له دې لارې غواړي د بندیزونو له لارې د دغو الوتکو د تولید او صادراتو مخه ونیسي. بیا هم له ایرانه، په ایران کې د بندیانو د تعقیب کمیټه وایي سږ کال د مظاهرو پر مهال له نیول شوو کسانو شپاړس تنه په زندانو کې د شکنجې له کبله وژل شوي. دوی د اعتراف د اخیستلو لپاره د وهلو او یا په مظاهرو کې له ټپي کېدو وروسته د دارو درملو د نه رسېدو له کبله مړه شوي. د آزادي اروپا فردا څنګه راپور ورکوي د تعقیب کمیټه چې د بندي معترضانو لپاره د عدالت غوښتنې لپاره جوړه شوې چهارشنبه په یو ټویټ کې د شپاړسو وژل شوو بندیانو نمونه او نور جزئیات خپاره کړي. په ایران کې له تیر سپتمبر راهیسې د یوې ځوان نجلۍ تر وژل کېدو وروسته د مظاهرو پر مهال د بشري حقونو د مدافع سازمانو د شمېرو له مخې 514 کسان تر دې دمه وژل شوي چې پکې لسګونه ماشومان هم شامل دي. خبرونه مو واورېدل. تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. د پروګرام معرفي ترازو، پاکستانی طالبانو په پنجاب ایالت کې د دوو استخباراتي چارواکو د وژنې مسؤلیت ومانه. د سر راپور مدادی چې پاکستانی طالبانو په دغه هیواد کې چارواکو ته ګواښ کړی دی. اخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د افغانستان په تړاو له خپلو خبرو تیر شوی.
نه، میرے کامنٹ میں یہ تو ہم نے بالکل نہیں کہا کہ
نه مونږ داسې نه دی ویلي چې هوډ لرو پر افغانستان برید وکړو یا هلته په چا د حملې نیت لرو. ما داسې ویلي او بیا هم وایم که ترهګر داسې ځای غوره کړي چې پر موږ ترهګریز برید وکړي، د نړیوالو قوانینو له مخې موږ کولی شو له هغه ګواښ سره وجنګیږو.
په دې اړه هم راپور لرو چې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ هڅې پیل کړي چې طالبان له هغې پرېکړې وګرځوي چې د افغان میرمنو نجونو په وړاندې د کار او لوړو زده کړو بندیزونه لګولي دي. د کرکټ په اړه تازه ده چې د افغانستان لوبغاړي به د کرکټ په دریو نویو لیګونو کې لوبې کوي، له هغې ډلې د بنګلادیش کرکټ لیګ.
په دې لیک کې د افغانستان د لوبغاړو فضل حق فاروقي، محمد نبی، عظمت الله عمرزی، کریم جنت، ابراهیم زدران، رحمان الله گربز، عثمان غنی، حمزه هوتک، شفیق الله غفاری، درویش رسولی او گلبدین نایب له بیلابیل لوبډلو سره لوبیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
پاکستانی طالبانو په پنجاب ایالت کې د دوو استخباراتي چارواکو د وژنې مسؤلیت ومانه. له دې سره هم مهاله د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ویلي خپله هغه خبره بیرته اخیستی چې ویلي و ممکن یوادې په افغانستان کې د پاکستاني سخت دریځو پټنځایونه په نښه کړي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د پاکستانی طالبانو تحریک ادعا کوي چې په پنجاب ایالت کې د استخباراتو دوه لوړ پوړي چارواکي وژلي دي. روټرز خبری آژانس د ټي ټي پی د پرونی اعلامیې له مخې وایي چې د تحریک طالبان پاکستان مخفي غړو د پاکستان د استخباراتو د ادارې مرستیال نوید صادق په ملتان او د استخباراتو یو افسر ناصر بټي په بسم الله سړک کې وژلې دي. د پاکستان پولیسو ویلي چې دواړه دغه افسران د سه شنبې په ورځ د جنوري په دریمه په پنجاب ایالت کې له یو هوټل بهر په ډزو وژل شوي دي. د پاکستانی طالبانو تحریک چې د افغانستان له اوسنۍ حاکمانو سره نږدې اړیکې لري له اسلام آباد سره څو میاشتنۍ اوربند مات کړی او د پاکستان بیلابیلو سیمو کې یې خپل بریدونه له سره پیل کړي دي. له دې سره همهاله د پاکستان د کورنیو چارو وزیر خپل خبره بیرته اخیستې او ویلي دي په هیڅ صورت نه دي ویلي چې پر افغانستان د برید غوښتونکی دی. رانا ثناءالله پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د نړیوالو قوانینو له مخې هر هیواد د ځان د دفاع حق لري.
نه میرے کامنٹ میں یہ تو ہم نے بالکل نہیں کہا کہ ہم
دای وای نه مونږ داسې نه دی ویلي چې هوډ لرو پر افغانستان برید وکړو یا هلته په چا د حملې نیت لرو. ما داسې ویلي او بیا هم وایم که ترهګر داسې ځای غوره کړي چې پر موږ ترهګریز برید وکړي د نړیوالو قوانینو له مخې موږ کولی شو له هغه ګواک سره وجنګیږو او اړتیا هم ده چې داسې چلند وکړو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون چهارشنبه دا خبرې څو ساعته وروسته له هغه وکړي چې تحریک طالبان پاکستان د دغه هیواد له حکومت سره د جګړې اعلان وکړ. د پاکستانی طالبانو په خبر پاڼه کې چې ځینو رسنیو خبره کړې راغلي له دې وروسته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د هغو کسانو په ډله کې شامل دي چې د ټي ټي پی هدف دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې مخکې د پاکستانی طالبانو او حکومت د خبرو منځګړیتوب کړی وایي د هیڅ لوري یعنی نه د پاکستان د حکومت او نه هم د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دا د پاکستان کورنۍ موضوع ده او که د منځګړیتوب غوښتنه ترې وشي په اړه به یې پریکړه وکړي. پاکستانی طالبان څو ځله د افغاني طالبانو په منځګړیتوب له خپل حکومت سره په کابل کې خبرو ته کېناستل خو خبرو کومه پایله ورنه کړه او 13 نومبر میاشت کې پاکستانی طالبانو له خپل حکومت سره شوی اوربند مات کړ. پاکستانی چارواکي وایي لکه چې افغانستان کې طالبان واکمن شوي په پاکستان کې د بریدونو او ناامنیو کچه زیاته شوې ده. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی کار چې 13 میاشتې کابل ته سفر کړی و ویلي د پاکستان امنیت ورته سره کرخه ده.
په راپور کې مو واوریدل چې پاکستانی طالبانو د هغه هیواد د استخباراتي ادارې د دوو چارواکو د وژنو په اړه منلې ده. بل لور ته دوی د هغه هیواد له حکومت سره د جګړې نوی اعلان هم کړی. دوی په یو خبر پاڼه کې د حاکم سیاسي ګوند مشران هم د هغو کسانو په نوملړ کې شامل کړي چې د دوی هدف دي. اسدالله لودین په دې اړه په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه کړې چې د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان دغه ګواښ څومره جدي ده.
طبعا دغه ګواښ جدي ده او زما په نظر دا چې په پاکستان کې اکثریت دغه سي موضوعات خصوصا د ټي ټي پی سره د مذاکرو موضوع او د دې نه مخکې هم د پاکستان په پاوز او په استخباراتو باندې ډېر زیات تورونه دي په دې برخه کې. نو دا ښکاری لکه څنګه چې په 2008 نه تر 2013 پورې په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل پارټي حکومت او هغه هم دا هغه وخت کې د طالبانو د تهدید لاندې راغی او ګڼ شمېر د دوی غړي له منځه وړل او حتی مشران چې د بشیر بلور په شمول دوی لمن زیوړل او هغه تو هم زیات په د پاکستان په پوز او استخباراتو باندې راغې. اوس مهال هم دا ښکاری چې ځکه چې دغه تهدید ډیر جدي دی ګواخ مستقیم احزاب او تور کړي په داسې حال کې چې د حکومت په چوکاټ کې سوکوي خو ته به هغه مخالف ډلې یا یغان یا غیان هغه لمن زوړي یا هغه هدف ګرځي ولې داسې مشخص احزاب نومول لږ داسې عجیبه مخکاري؟ خو طبعا پاکستان کې د غلو به زیاتې د استخبارات او د فوج لخوا پر مخ وړل کیږي.
او شام صاحب څه فکر کوي، ولې پاکستانی طالبانو وروسته تر دې چې اور باندې پای ته ورسوو یو څه مخته ولاړل او دغسې یو اعلامیه یې ورکړه چې هلته یې سیاسي مشران هم وګواښل؟ پخوا به دوی یوازې پوځي او امنیتي کارکوونکي هدف ګرځول.
خو طبعا دغسې مختلف سوالونه دي. اول خو پوځ چې په مشکل باندې مذاکرات او خبرې اترې دوی سره مخکې وړې وي، په پاکستان کې اکثریت جمهوري ګوندونه او هغه حلقات په دې باندې سوال لرلو چې دا په کوم شکل باندې مستقیم پوځ او استخبارات دوی سره خبرې روانې کړې دي. په داسې حال کې چې ظاهرا پاکستان یو دیموکراسي ده، یو دیموکراتیک هیواد دی، نو باید دغسې احزاب باید په دې کې دخیل وي، څنګه چې لازمه وه دوی دخیل نه وو. نو دغسې یو ګونګه پروسه دی کې وړې وه. ظاهرا اوس داسې ویل کېږي چې طالبانو غوښتنې درلودلې، هغه دوی دي په ځای کړي که د بندیانو خوشې کولو هغه بیرته مسلح راتګو خپلو سیمو ته، قبایلي سیمو ته. خو په هر صورت دغه پروسه زیاته ګونګه ده او روښانه نه ده خلکو ته، او طبعا پاکستان هم دغه احزاب هم همدغسې یو نظر لري.
او شمس یو بل موضوع هغه داده چې پاکستانی چارواکي دا کوي چې د ټي ټي پی اصلي هسته په افغانستان کې د عدالت طالبان ورسره نه مني. څه فکر کوي، کوم لوري په حق دی؟ آیا رښتیا هم ویلی شو چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې فعالیت لري؟
دا څه چې په دې برخه کې خو د افغانستان د طالبانو دریز یو حد پورې د منلو دی، ځکه چې د طالبان که پاکستانی طالبان که فعالیت کوي، که بریدونه کوي، که حمله کوي، دوی د پاکستان په داخل کې په قبایلي سیمو کې کافی زیات حضور لري. نو هغه به فکر نه کوم چې دې ته زیات اړتیا ولري او د هغه باندې به کوم مستقیم تاثیر ولري. ولی د دې احتمال هم شته دی چې یو حد پورې به د دوی حضور ویل تا، او څنګه چې د دې کال په شروع او تیر کال په ختم کې دوی د مذاکراتو منځګړتوب وکړو د افغانستان طالبانو، نو طبعا د دې نه داسې کلي توګه باندې انکار هم نشي کوي، ځکه چې دوی په دغه سیمه باندې د ډیورنډ په کرښې باندې لکه څنګه چې افغاني طالبانو په اسانه تګ راتک کوو دوی هم کولی شي. دغه جغرافیا داسې ده چې د دې مخنیوي اسانه کار نه دی.
پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې د ټي ټي پي د تاریخ طالبان پاکستان د وروستي ګواښ په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
روس تلغه چې د طالبان حکومت افغان میرمن او نجونې له کار او زده کړو محروم کړي، د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ یو شمېر نړیوالو ادارو هڅې پیل کړي چې طالبان خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. د دغو سازمانو په باور روان وضعیت په افغانستان کې بشري ناورین زیاتوي او د افغانستان راتلونکی له خطر سره مخ کوي. خاطر پردیس او نور جزئیات.
یکی از دلایلی که این مشکلات یا موارد تحصیلات
په کابل کې دی، نادولتي ادارې کارکوونکي دغه میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي د طالبان وروستي پریکړې ژوند له سختیو سره مخ کړی. دا میرمن د خپل کار ځای نوم هم نه اخلي، خو وایي هیله لري چې یو ورځ بیرته خپل کار ته وګرځي.
هغه جلسې چې د دوی او طالبانو ترمنځ روانې دي، هیله لرو چې یوه پایله ورکړي. طالبان چې دغه پریکړې وکړي، لامل دا و تر څو نړۍ یو ځل بیا افغانستان ته موخه کړي. موږ په هر حالت کې هیله من یو.
د یوې بلې غیر دولتي ادارې کارکوونکي نیلوفر ابراهیمی بیا د طالبانو وروستۍ پریکړه د تاسف وړ وبلله او په دې برخه کې ژر تر ژره د یوې حل لارې غوښتنه وکړه. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
تلاش های جامعه جهانی، سازمان های امداد رسانه،
نړیوالی ټولنې او ملګرو ملتونه دغه حدس په هیڅ وجه نشي کولای چې پر طالبانو د فشار یوه اله واوسي. تر هغې چې نړیواله ټولنه چې په راس کې امریکا ده د دې مسلې د حل لپاره عملي ګام وانخلي، دا ډول حدس به پایله ورنه کړي
و عملی را انجام نتن برای به وجود آمدن تغییر در افغانستان.
د اغلی ابراهیمی په خبره تر اوسه د نړیوال ټولنې او سازمانونو هڅو په دې برخه کې پایلن نه دا ورکړي. دغه څرګندونې داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ یو شمېر نړیوالو سازمانونو هڅې پیل کړي چې طالبان خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. د ملګر ملتونو د عالی کمشنری رئیس فرانک یوکوز، د ملګر ملتونو د ځانګړي استازي مرستيال مارکوس پوتسل، د غشان په افغانستان کې د یونما دفتر سرپرست رامیز الاکبروف په تیر اتو ورځو کې د طالبانو حکومت له بیلابیلو چارواکو سره لیدلي او د طالبانو د وروستۍ پریکړې په تړاوي بحثونه ورسره کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یونما ویلي چې د دغه سازمان د بشردوستانه چارو مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارتین کریفیتس به هم نږدې راتلونکي کې په دې اړه طالب چارواکو سره د خبرو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. طالبانو د لندې په شپږویشتمه اعلان وکړ چې د افغانستان ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونه تر بل امره پورې د نجونو پر مخ تړلي دي، او د لندې په نهویشتمه هم وویل چې ښځو ته تر دې وروسته په نادولتي کورنۍ او دغه شان بهرنیو موسسو کې د کار اجازه نشته چې د دوی د پریکړه لپاره خو غبرګونونو سره مخ شوه.
و موردل چې ملګرو ملتو په مشرۍ یو شمېر ادارو هڅې پیل کړي چې طالبان واڅوي چې له خپلې پریکړې تیر شي چې افغان میرمن او نجونې له کاره منې کړي. پر افغانستان د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره معلول نجونې هم له زده کړو بې برخې شوي دي. دوی وایي د مسلکي او تخنیکي ادارې په چوکاټ کې جوړو شوو ښوونځیو او انسټیټیوټونو کې به اسلامي، عمومي او حرفوي زده کړې کولې، خو اوس له ټولو دغو زده کړو بې برخې شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په کابل کې د نابینایانو د انسټیټیوټ زده کوونکي دي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې راپور کې واخیستل شي. د زده کوونکي وایي دوی به د مسلکي او تخنیکي ادارې په چوکاټ کې جوړې شوي ښوونځي او انسټیټیوټ کې اسلامي، عمومي او حرفوي زده کړې کولې، خو اوس له ټولو زده کړو بې برخې دي.
بیشتر مضامین اسلامي کې موږ ته اسلامي مضامین ډېر درس راکول کېده. نسبت نورو مضامینو لکه تاریخ، جغرافیه، ادبیات، ساينس ډېر کم درس راکول کېده، او ډېر به مو اسلامي تعلیمات، عمومي تعلیمات زده کول.
قرآن حفظ میکردن.
دا وایي که څه هم له پخوا راهیسې دوی ته پاملرنه کمه وه، خو په خبره اوس هر څه په ټپه درېدلي دي. د ننګرهار ولایت د نابینایانو د انسټیټیوټ یو زده کوونکی چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه خور مې دواړه ړاندې یو، موږ پخوا یو ځای درس ستلو، اوس زه نه، اوس زه ځم خو خور مې نشي تلای. دا ماته ډېر د خوشنۍ خبره ده، زه ډېر خفه یم، مګر موږ خوړندې یو، یا بل ته کتلی هم نشو، خو بیا هم ښځې د تګ اجازه نه لري.
د یادونې وړ ده چې د معلولینو زده کړې بېلې او ځانګړې دي. نابینایان ته د ځانګړي خط او هغوی چې نه یې اوري ورته د اشارې په ژبه تدریس کیږي. په کابل کې د نابینایانو د انسټیټیوټ یو استاد چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخلو، د دغو ځانګړو زده کړو په اړه معلومات راکوي.
افراد دارای معلولیت، خصوصا نابینا و ناشنوا، در دغه مراکز یا در کورسا یا در
معلولینو ته په نورو کورسونو کې د تدریس زمینه نه ده مساعده. دوی ته په خاص طرز باندې زده کړې ورکول کیږي. څوک چې دوی ته تدریس ورکوي هغه باید خاص تعلیماتو سره بلد وي، باید ګریل خط وپیژني، همداسې د کڼو د استاد باید د اشارې ژبه زده وي ترڅو وکولی شي دوی ته سم درس ورکړي. او یوازینی نهاد چې کولی شي دوی سره مرسته وکړي همدا د تعلیماتو خاص انسټیټیوټونه او لیسې دي.
و اینا را به مو پروسای موزیشن رسیدگی بکنه. امین نهادهای تعلیمات خاص یا مکاتب و اینستای تعلیمات خاص است.
د تخنیکی و مسلکی تعلیمات و اداره وخ پلواکه اداره ده چه 1530 انسیتیوتونه 260 لیسه او طول څلور شپته زره نجونې او هلکان زده کوونکي لري. شاوخوا درې او یا بیلابیلې رشتې لري، خو د شاوخوا اوولس میاشتو راهیسې د نجونو پر مخ بندې دي. په کابل کې د دغې ادارې په چوکاټ کې د هغو چې نه یې اوري یا ناشنوایان دي، د لیسې یوه زده کوونکي لیده چې په اشارې خبرې کوي، ازادي راډیو ته په یوه ویډیو کې ویلي: زه ښه احساس نه لرم، ځکه ښوونځی ته د تګ اجازه مې نشته. د لیده له یوه ښوونکي اوري چې نوموړي موږ ته د اشارې په ژبه نور څه وایي.
ما لیدا هستم، ما یک دختر ناشنوا هستم و
زمانم یلدا دی. زه و ناشنوان جلیم، زه احساس نه لرم، زکه د خوانزی د تک اجازه نه لرم، خو پراتلول کی خوانزی ته د تک هیله لرم چې د خوانزی دروازې زمو پر مخ پرانستل شي.
مکتب را در آینده دارم که دروازې مکتب بریم و باز بشه.
خود طالبان تر کنټرول لاندې د تخنیکی او مسلکی تعلیمات اداره مالی موین مفتی فضل الرحمن فاضل وایي چې د معلول انجونو زده کړې هم تر بل امر پورې اجازه نشته. نموړی ازادي رادیو ته وویل
کی دیننی اوس دی پهلن لپاره خو د اوناس و بخش متوقف ته او موږ هدایت ته منتظر یو چې مشران کوم هدایت وکي بیا به کار کوو. موږ تر امرسانی منتظر یو دی مسیرانو هدایاتو ته منتظر یو. نو دا کار کوي، خو البته دغه کومې بعضې ثقیلې رشتې دي په هغو کې د زنانه وجود کم ده، د تشکیل له مخې د پیلن لپاره خو زنانه متوقف
دا چې کومې رشتې نجونو ته په ثقیلو رشتو کې راځي. په دې اړه ښاغلی فاضل زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. جوان آزادی
خزینه تسری جاز نمبر کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشه
په هنه
اوس مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پزماګه کینو.
آزادی رادیو 1289 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
د اروپا او نړۍ په شمیر ښارو کې مظاهره چیانو د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ساکاشویلی چې د اوکراین تابعیت هم لري په ګرجستان کې د شپږ کلن زندان شپې ورځې تیروي. اسدالله لودین او نور جزئیات.
د اروپای ټولنې او نړۍ په یو شمیر ښارونو کې مظاهره چیانو د ګرجستان د ډیپلوماتیکو ادارو مخې ته اعتراض وکړ. مظاهره چانو له زندانه د ګرجستان د پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کوله. مظاهره چانو ویل چې د ساکاشویلی روغتیایي وضعیت نازک دی او باید له زندانه آزاد شي. پرون د اروپا او نړۍ په 15 هیوادونو کې د ساکاشویلی وژغورې ټویټري هشتګ هم کارېدلی وو. په ګرجستان کې د ساکاشویلی پلویان د میلیاردر او پخوانی صدر اعظم بیدزینا ایوانشویلی په پلرني کلی کې راټول شوي وو. باور دادی چې ایوانشویلی اوس هم د ګرجستان پر حکومت باندې ډیر نفوذ لري. مظاهره چانو چې د ساکاشویلی د آزادېدو بنرونه یې لیکدول غوښتل چې د ایوانشویلی کور خواته لاریون وکړي، خو مخه یې ونیول شوه. په تبلیسی او د ګرجستان په نورو ښارونو کې هم د ساکاشویلی د آزادېدو لپاره ورته مظاهرې وشوې. میخایل ساکاشویلی له 2004 نه تر 2013 کال پورې د ګرجستان ولسمشر و چې له واکه د ناوړې ګټې اخیستنې په جرم په شپږ کاله بند محکوم شوی دی. د هغه پلویان پر ده لګول شوی تور سیاسي بولي. د ساکاشویلی روغتیایي ډلې هم ویلي چې د نوموړي صحي وضعیت خراب شوی، په ځانګړې توګه د 2021 کال له اکتوبر وروسته چې هغه زندان ته لیږل شوی دی. هغه مهال چې نوموړی زندان ته ولیږل شو، د دغه حکم په وړاندې یې په پرلپسې ډول د نه خوړو اعتراضونه وکړل. ساکاشویلی دا مهال د ګرجستان د پلازمینې تبلیسی په یوه کلینیک کې تر درملنې لاندې دی، خو وکیلان هڅه کوي چې د حبس حکم یې وځنډوي چې نوموړی د ښې درملنې لپاره بل هیواد ته ولیږدوي. د 13 دسمبر میاشتې په سر کې د ساکاشویلی حقوقي ډلې هغه روغتیایي راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي وو نوموړی د توقیف پر مهال مسموم شوی او که یې سمه درملنه ونه شي ممکن ومري. خو د ګرجستان چارواکو د هغه د نازک روغتیایي وضعیت په اړه شک څرګند کړی دی. ټاکل شوی د جنورۍ په 9 په تبلیسي کې یوه محکمه پر دې غونډه وکړي چې د نوموړي د حبس حکم وځنډوي او کنه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د کرکټ له نړۍ دا چې د ګڼو افغان لوبغاړو په ګډون د کرکټ درې سوداګریز لیګونه پیلېږي. ټاکل شوی سبا د بنګلاديش او د همدې میاشتې په 10 د سویلي افریقا او د همدغې میاشتې په 14 د دوبۍ نړیوال لیګ سیالۍ پیل شي. بختیار ساحل او نور جزئیات.
ټاکل شوی دی چې د 2023 زیږدیز کال په روانه میاشت کې د کرکټ درې نور سوداګریز لیګونه پیل شي. په دې لیګونو کې اوس مهال د افغان لوبغاړو ګډون پراخه شوی دی او په هر لیګ کې ګڼ شمیر برخوال دي. د رپورټونو پر اساس ټاکل شوی دی چې د جنوري میاشتې په 6 نیټه د بنګلاديش غوره لیګ سیالیو 9 پړاو پیل شي. په دې لیګ کې د افغانستان د لوبغاړو فضل حق فاروقي، محمد نبی، عظمت الله عمرزی، کریم جنت، ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، عثمان غنی، حمزه هوتک، شفیق الله غفاری، درویش رسولی او ګلبدین نایب له بیلابیل لوبډلو سره لوبیږي. د بی پی ایل په سیالیو کې ټول ټال شپږ څلوېښت سیالۍ ترسره کیږي او پیلوبه به د فبروري میاشتې په 14 نیټه وي. بل لور ته د لومړي ځل لپاره په عربي متحده اماراتو کې د شپږ لوبډلو ترمنځ د نړیوال شلوریز لیګ په نوم سیالۍ د روانې میاشتې په 14 نیټه پیلېږي. رپورټونه وایي چې کرکټ نړیوالې شورا تر دې دمه دې سیالیو ته د نړیوالو لوبو حیثیت نه دی ورکړی. د دې لیګ ځینې لوبډلې هم د آی پی ایل د مالکان لوري اخستل شوی دی. په دې لیک کې د افغانستان لوري حضرت الله زازی، فضل حق فاروقی، ظاهر خان، رحمان الله گربز، نجیب الله زدران، محمد نبی، مجیب الرحمن، قیس احمد، نور احمد لکړوال او نوین الحق د لوبیدو لاسلیکونه کړی دی. هغه لوبغاړي چې په دواړو لیګونو کې د لوبیدو تړون کړی دی، د بنگلاديش په غوره لیک سیالیو کې تر څو لوبو وروسته به د دوبۍ نړیوال لیک ته ستنېږي. بل لور ته د جنوري میاشتې په 10 نیټه پتیل شوی دی چې د سویلي افریقا شل ورځې لیک هم پیل شي. دا ځل په دې لیک کې هم د هند غوره لیک پانګوالو پانګه چونه کړې ده. د افغانستان د شل اورونو لوبډل مشر راشد خان بیا له ممبئی کیپیټاون سره د لوبډل مشر په توګه تړون کړی او تر څنګ به ابل افغان لوبغاړی وقار سلام خیل هم په همدې لوبډله کې ولوبېږي. د دې سیالیو پیلوبه به د فبروري میاشتې په 11 نیټه ترسره شي. د یادونې وړ ده چې په راتلونکي فبروري او مارچ میاشتې کې به د پاکستان او هندستان سوداګریز لیګونه هم د ګڼو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ور بشو کندار ته، هلته د طالبانو سیمه ایز حکومت یو لوی سوداګریز مارکیټ چې پکې ښځو دوکانونه درلودل او تجارت یې کاوه تړلی دی.
د شوز لپاره ځانګړي سوي دغه یوازنې سوداګریز مارکیټ د کندهار پاینو مینه کې موقعیت لري او شپارس بیلابیل دوکانونو په کې فعال و چې د شاوخوا سلو شزینه کسبکارانو لخوا یې چارې مختبړل کېدلې. میرمنو په دغه سوداګریز مارکیټ کې د لاسي توکو، خیاطۍ، خامکدوزي او د شوزو د سنگار توکي پلورل چې مشتریان یا پیرودونکي هم یوازې میرمنې وي. دیش کلن ګلالی چې یو کونډه میرمند او د کورنۍ سرپرستی ورلغاړي ده، په دې مارکیټ کې د خیاطۍ یو دکان درلود او ورسره لس نورې میرمنې هم په کار بوختې وي او ښځینه جامې رغولې. نو مولې وایي د مارکیټ تر بندېدو وروسته د دې په شمول ټول کارکونکي پر کور سبي دي.
خپل د کور سرپرست یم او په سلریش کلنونی باندې کونډه سم د شیزو سوداګریز مارکیټ کې مې دکان و چې هغه یوازې د شیزو مارکیټ و. هیڅ د نارینه وشتون نه و پکښې کې، او یوازې زنه د ګرې ښځې داسې مجبوره وې، غریبانې وې، د کور سرپرستي په غاړه وه، یا کونډیانې وې. ګردورې دوکانونه کول نه شو، یو حلال روزي مو پیدا کوله. د خیاطۍ بخش کې مو کار کوي، مو کالي جوړول، مو آډرونه اخیستل، مو خرڅول. دا معلومه نه ده چې په څه وجه مارکیټ بند شو، ولې هیڅ د نارینه شتون نه و په دې کې.
عائشه هم د ښځو د سوداګریز مارکیټ یوه هټۍ واله ده چې اوس مهال د مارکیټ د بندېدو په خاطر پر کور ناسته ده. هغه وایي په دې مارکیټ کې د یوې میرمنې سره لسګونه نورې ښځې هم بوختې وې او خپلو کورنیو ته یې حلاله نفقه لاسته راوړل چې اوس ټولې بیکاره سوي دي.
زموږ مارکیټ بند شو تقریبا. موږ په مارکیټ کې د هرې کارکوونکي سره تقریبا 40-50 پورې کار کوي، هم شاګردان وو هم کارکوونکي وو. موږ ته خو ویل شوي دي چې د طالبانو د طرفه بند شو. موږ دغه غواړو چې ژر تر ژره مارکیټ خلاص شي او هغه بېوزله او مسکینې ښځې چې زموږ سره یو ځای وي او کارونه یې کول خپل کار ته مخه ورکړي. زما په واسطه باندې تقریبا 50 ښځې پر کار شوي دي، نو دوی ولې کوشش کوي چې د دغو ښځو کار وخراب کړي.
که څه هم طالبانو په رسمي ډول په کندهار کې د ښځو د دې یوازنی مارکیټ د تړل کېدو په اړه نظر نه دی څرګند کړی، خو د دوی حکومت تېره اونۍ په نادولتي موسسو کې د نجونو او ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې له امله یو شمېر بهرنیو او کورنیو موسسو خپل فعالیتونه ودرول. د کابل پوهنتون استاد محمود وایي د طالبانو حکومت یو شمېر مرکزونه په دې دلیل چې ښځو او نارینه وو پکې یو ځای کار کاوه وتړل، خو د هغه مرکزونو تړل چې ټول چارې د ښځو لخوا ترسره کیږي دا د اندېښنې وړ خبره ده.
زمونږ د نیم په نیم ښځې کونډې شوې دي او نیم په نیم نفوس زمونږ یتیم دی. هغه یتیم ته نن ډوډۍ څوک راوړي؟ هغه کونډې ته څوک سرپناه برابره کړي؟ زما سوال د یوې ښځې په توګه دغه دی.
د ټولنیزو چارو کارپوه نعمت الله صاحبزاده نالان وایي د میرمنو لپاره دوکانونه، ورکشاپونه او مارکیټونه د بیکاری د ستونزې د حل او د بېوزلو میرمنو او ماشومانو د پالنې یو ښه لار کېدای سي.
زه همیشه دا وایم چې د اسلامي نظام د پاره ډېر ښکلې خبره نه ده چې کومې لنها او ښځې او ماشومان په بازارو کې پکړ تول.
په کندهار کې د ښځو سوداګریز مارکیټ په 2019 کال کې د دې ولایت د کسبکارو میرمنو د پرله پسې غوښتنو په اساس د نړیوالې ټولنې د میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د پروګرام په لومړنۍ همکاري پیل او خپل د میرمنو په 250,000 امریکایي ډالرو شخصي پانګونه پرانیستل سو.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د زیان غالو شخص
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره می دالو ته چغلې نو ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو کړي وای جوګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وخت په افغانستان کې د سهارت نیمې شوې ورزول لاندو خبرونه ده. د طالبانو حکومت وایي کابل ښار کې د داعش وسلوالو دوه پټنځایونه لمینځه وړي دي چې په ترڅ کې اوته نوژل شوي او نور ژوندي نیول شوي. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد رسنوي ته ویلي پر دغو پټنځایونو تیر مازدیګر د کابل ښار د اتمی او زیاړوند قلاچي او شهدای صالحین سیمو کې عملیات وشول. په افغانستان کې د یوناما مرستیال مارکوس پودزل له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیت لمینځه یوسي. یوناما په خپله ټوټر پاڼه لیکلي چې پودزل دا خبره پرون د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په کتنه کې کړی ده. د ترکیه او متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو پر افغان ښځو او نجونو د لګول شو محدودیتو په اړه خبرې کړي. د راپورونو له مخې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د عربي متحده اماراتو له بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان له اوسنیو حاکمانو غوښتي چې د ښځو د تعلیم او کار پرېکړو دې له سره غور وکړي. آل نهیان په دې خبرو کې ویلي د طالبانو یو شمېر اقدامات له هغې ډلې له شپږم ټولګي پرته د نجونو د ښوونځیو نخلاصه ولی د بشر له بنسټیزو حقوقو څخه سرغړونه ده. سپینه مانی وای امریکا د ایران د بی پلوټ الوتکو د تولید صنعتونو د هدف ګرځولو غوراوی ارزوي. لاند خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په ویب سټ ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
این بدلی ز بدلی دیت دښمنه ده خوښیګانی دښمنه سوالې پلرونه دښمن سو یو دی بلورونه دښمن سوال او هیگان سر دخمن سوله تا یورگانو سر دست دخمن سوله.
بدل د واده پایله مولوی افغان میرمنې څخه واوریدله. په بدل واده غ واده ته وایي چې دوه کورنۍ خپلو زامنو ته خپلې لونه بدلوي، یعنی خور د ورینداري په بدل کې ودیږي. خو د خلکو په وینا ډیری وخت بیا دا ډول ودونه ښې پایلې نه لري. که یوه خوا لک هم نارامه وي، هغه بله خوا بیا څو چنده ځورول کیږي. د کابل اوسیدونکي زرمینه په خپله کورنۍ کې د بدل د واده بدې پایلې راته وایي.
پاسې دې بدل پړه چې ویلې دې موږ په کورنۍ کې بدل سوی دې مخ خپل بنځي بنځي بدل سوی دې اته غ خور ورور د سي رسیدلې غ بدلې زی چې یو دې بل سره تر چړو رسیدلې دې تر وهلو تر زغلولو رسیدلې یو په بل وهل کړي دې یو بل سره دې دښمنۍ وست سي سوی دې خور ورور یو بل ته دښمن دې. ان بدلې ز بدلې دې ته دښمنه ده خوخیګانی دښمنه سوالې پلرونه دښمن سو یو دې بل ورونه دښمن سوال او هیګان سره دښمن سوله تا یورګانو سره داسې دښمن سوله. نو د بدل خو همدغه عوامل دي څوک چې خور لور په افغانستان کې بدل کوي او د بدله په نامه باندې لور ورکوي زوی ته ښځه پې کوي دغه عواقب څوک نه ګوري نه سنجوي. نو دغه عواقب وایي همدغه ده چې دوه دانې بدلې سي د هغو په کات کې یو تا د ما د پلار له کوره خبره راوړه زه دلته کوم او زه له دې جوړه مال ته یې کوم. د بدلې زو دا کار ده چې یو له بل سره یو وړه معامله یو وړه خبره ډیره غټه وي یو بل ته یې په زړه جوړه نه وي یو بل ته سپکې سپورې وایي یو په بل پسې یې کوي. نو هغه دغه پیښیږي چې کره کره غټېږي غټېږي د پوخ خورو ترمنځ غټ غټ تاوتریخوالی رامنځته کیږي.
د بدل دی واده پاکله خلک بیلا بیلې ترخی کیسې لري. داسې هم شوي چې که یوه جوړه د ستونزو له وجې سره بیلیږي، هغه بله خوا چې خوشحاله هم وي بیا آرامه ژوند نشي کولی. د پغمان اوسیدونکی نرګس وایي چې بدل واده د څلورو کسانو په ژوند کې د خوښۍ په ځای خوابدي راولي.
بدل ډېر بد رواج ده. بدل کې باید هېڅکله څوک خپله لور وان نه کړي، بدل په مقابل کې، ځکه همدغه پیښې مونږ لیدلي دي چې ډېرې مشکلات یې راولاړ کړي دي او خلک په جنجالو کې سره اچولي دي. اوس که چېرته یو څوک خپله لور په بدل کې ورکړي، نو یوه کورنۍ له دوی له لور سره ظلم کوي مثلا، بیا دوی هم نو مجبوریږي چې دغه خپل انګور سره ورته کړنې وکړي، ورته عمل وکړي، ځکه چې دا خو وایي بدل ده. نو زما له لور سره داسې کېږي، نو باید تم داسې وکړي. مثلا که هغه یو څو شپې کوي، دې ته مو اعتبام هم دومره شپې کوي، که هغې ته جامې اخلي دې ته هم اخلي، یعنی یو د بل په هغه کې سوځي دوی. څه دا ډېر بد رواج ده. خپل هلته په کلي کې زمونږ یو انجلۍ هم داسې په بدل کې ورکړل، هغوی د ولور ډېر غوښته ترې، بیا دوی دومره پیسې نه درلودلې، نه شوی پوره کولی چې دغه ولور ورکړي. بیا دغو خلکو ته یې ویلې چې سمه ده، تاسو چې دومره پیسې نه شئ راکولی، موږ ته لور راکوي. نو ډېره کوچنۍ لور یې د 15 کلو لور یې ورکړله د پیسو مقابل کې. بیا نو چې کله یې واده کړله، هر څه به یې ظلم بې چې له هغې سره کاوه، دې سره مو ورته همداسې ظلمونه کول، ځکه وایي دا خو نو بدل ده. وایي که څه زما له لور سره کوئ، موږ به یې هم دوی سره کوو. یعنی هغوی ډېر تریخ ژوند ده، ډېر خراب ژوند دی، ده په ژوند کې خوشحاله نه دي، ډېرې ناراضه دي. او همدغسې ډېرې پیښې شوي دي، موږ ډېر داسې لیدلي دي چې په بدل کې ډېرې غټې غټې ستونزې رامنځته شوي. چېرته یو دواړه خواوې جوړ رانهسي، خبره طلاق ته ورسېږي، نو دا بل نفر هم مکلف ده چې خپله ښځه طلاقه کړي، ځکه چې وایي دا بدل ده. وایي دا خو موږ ته غیرت کاریږي چې زمونږ خور ته یې طلاق ورکړه، زه هم باید تا ته طلاق ورکړم. نو ډېره بده رواج ده، دا رواجونه باید ونیسي.
کله خو داسې هم کېږي چې په بدل واده کې یوه خوا ماشومان وي او بله خوا ځوانان. بیا چې واده کېږي، هغه ماشومه جوړه چې د ژوند په خوږو او ترخو خبر هم نه وي، له سختیو سره مخ کېږي. د لغمان اوسیدونکي ناجیه د خپلو دوستانو په اکله وایي:
دغه د بدل موضوع چې کومه ده، دغه په اطرافي سیمو کلو بنډو کې ډېره زیاته ده. ما په خپلو سترګو وکتل چې دلته یوه کورنۍ ده، البته ډېرو ځایونو کې دغه کار کېږي، خو دغه یوه کورنۍ چې کومه ده، دې سره چې موږ ټول ځورېږو. دی نو داسې و چې دوی کله بدل وکړ، نو دا یو هلک او یو جنۍ، هلک زلمی و جنۍ پیغله، او دا بله چې وه نو واړه و، دا دوه نفرې. دوی بدل وکړ، چې کله دوی بدل وکړ، دا څوک چې غټ و، دا هلک او جنۍ دوی چې کله واده وکړ، دې سره دا واړه چې کوم و، د دې هلک خور او دغه جنۍ ورور، دوی واړه ول. نو دوی دواړه خو غټ و، دوی واده وکړ. کله چې واده وکړ، دا دوه ماشومان چې دوی هم واده شو، دوی هم واده وکړ، ځکه مشرانو ویلی چې دا بدل موضوع ده او سبا کومه خبره نه شي، ځکه موږ پښتانه یو، غیرت لرو. نو پښتانه خو دې بې ځایه غیرت خوړلی دي. نو کله چې دوی واده وکړ، دا واړه چې کوم و، دوی ته هم واده وکړ. کله چې دوی واده وکړ، دغه جنۍ چې کله واده شو، لاړله، دا خو واړه جنۍ و، دا نو په څه پوهېدله. دا بېرته په سبا چې و، اول خو چې واده و، ډېر بد وضعیت کې وژړلې، حتی ټول زموږ کلیوال ورسره ډېر زیات وژړلې، خفه و ورته. کله چې واده کړه، په سبا باندې راغله خپل پلار کره. کله چې پلار کره راغله، هغه خلک چې و، بېرته ورپسې راغلل دې پسې، او په وهلو باندې، په ګواښو ګیر باندې دا جنۍ وایسته بېرته خپل کور ته وړله. حتی مور پلار ته بعدې خبرې وکړلې چې دا کومه سې لور دې روزلې ده. دې ته یې نه کته چې دا وړه ده او دا په دې مسایلو به پوهېږي یا نه پوهېږي، دا شیانو ته ارزښت ورکوي یا نه ورکوي. نو کله چې دا وړل، هلته یې ووهله، ډېر بد وضعیت کې وه. په بله ورځ باندې چې و، دوه درې ورځې هلته به یعنې په پایره به یې ساتله، بند به یې ساتله، چې یعنې دا لاړه نه شي. بیا یې راوستله، راوستل بیا چې و، دا جنۍ بېرته ووتله، بیا راغله له خپل پلار کره. بیا چې راغله، بیا ورپسې راغله، بیا یې ووهله، وای ټکوله. یعنی هغه دوه چې کوم و، هغه هلک او جنۍ غټان، هغوی چې کله واده وکړه، دا ښه ژوند جوړ و. کله چې دغه موضوع رامنځته شوه، د دغه ماشومې له امله، د دې دوه نورو چې ښه ژوند جوړ و، د دوی ژوند هم که څه هم واده په مینه کړی و، خو د دوی ژوند هم د هغوی له امله تریخ شو او خراب شو. نو دغه مشکلات تر اوسه پورې د دې ستونزه حل نه ده. دغه وړې جنۍ په سر باندې د دوی جنګونه یې همیشه یو بل ته اختارونه ورکوي. نو دی په زور او کشو ګیر باندې دا وړي هلته، او هغې ځینه بېرته دا جنۍ راځي، یا هلته چې وړي هلته یې وهي، یو لاس خپه یې، کله ماتوي، هلته دا قید ساتي، بندي ساتي. نو د دغه له امله، دا دوه نور چې کوم خوشحاله ژوند لره، د دې ژوند هم د دې جنۍ له امله خراب شو. نو هیله لرم چې د دغه ناوړه دود او عمل مخه ونیول شي.
د کندهار اوسونکې شازیه بیا وایي چې په کندهار کې ځینې خلک نوي زیږیدلې ماشومه هم په بدل کې ورکوي.
بدل ډیره یو مشهور موضوع ده، خصوصا په پښتنو ټولنه کې، ختیځو جنوبي ولایتونو کې د دوی لپاره یو نوی دود ګرځېدلې. مثال په ډول کله چې په خپلوانو کې یو لور پیدا کیږي، بیا یو ورور بل ته وایي که زما لور پیدا سوزې تاته په مخې درکوم یا په بدل کې درکوم. ان هغه پیدا سوی هم نه وي، بیا چې کله پیدا سي هغه کوچنۍ نجلۍ چې خپل د ژوند تصمیم نسي نیولی، دوی یو داسې یو حالت کوي چې هغه د دې څخه مثال لس کلن مشر وي، پنځلس کال انداز پیش مالی دلی دي. زه کله یوم کندهار جړی ولسوالی ته هلته زموږ یو سروې و، یو انجلۍ د پنځه کلن انجلۍ پنځه ویشت کلن هلک ته نامزاده کړې وه یا ورکړې وه په بدل کې. مخکې له دې څخه دا هلک خپل خور یې دغې انجلۍ ورور ته ورکړې وه، هغه مړه سوې وه. ښایي پېښه وه، سیلاب راغلی، په سیلاب کې هغه ماشومه وه، هغه ماشومه هغه مړه سوې وه. دوی ورته ویلي چې ته زموږ ښځه مړه کړې ده، موږ په بدل کې څه څخه ښځه غواړو. نو بیا هغوی خپله لور ورکړې وه، دا پنځه کلنه ماشومه چې پیدا سوې وه دستي ورکړې وه. نو هلک پنځه ویشت کلن و، دا انجلۍ پنځه کلنه وه. نو دوی ورته وویل چې دا به مثال اوس دومره کوچنۍ ده، دا هلک ته پنځه ویشت کال د نجلۍ چې دته غټیږي تاسې ورکوئ، دا خو د دواړو ژوند خرابېږي. دوی ورته وویل وایي هلک ویلی چې زه تر هغه وخته پورې بل واده کوم تر څو پورې چې د نجلۍ ما دپاره غټیږي. نو داسې ډېرې پېښې شته په خصوصا پښتنو ټولنه کې، بدل موضوع یو عنعنوي موضوع ده بیخي، چې زه اوس درته وایم په اوسني نظام کې دومره ډېره سوې دومره ډېره سوې ده. همدا اوس د اوسني نظام ځینې داسې کسان دي، دا موضوع ډېره ګرمه ده.
د ولسی جرګې پخوانی وکیل سایمه خوګیانی وایي چې د ډیر وخت د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې هم کار کړی دی. د نوموړي په وینا هلته به داسې قضیې ډیر راتلی چې د بدل د واده له وجې بې شمېر ستونزې رامنځته شوې وي.
یو سلسله ناوړه دودونه شته چې د هغې د جملې نه یو دا د بدل مسله ده. کله چې دوی خور لور ورکوي په مقابل کې د بل چا خور لور دوی کوي، یعنی بدل کوي. او دا بدل نو حتمان هیڅکله دوه انسانان په یو فکر نه وي، دواړه مثلا کېدی شي هوښیار نه وي، کېدی شي دواړو کورونو اقتصاد او رقم نه وي. نو حتمان که وای خوشحاله وي بله به خفه وي. متاسفانه دا کیسونه به داسې کېږي چې دا خوشحاله هم د خفه د لاسه خفه کېږي. ډېر داسې کیسونه زما چې په بشري حقونو کمیسیون کې کار کړی دی، ډېر داسې کیسونه ما لیدلي چې خوشحاله هم بې ځای دي، پلار کره ناست وي، دا خفه هم بې ځای دي، خو پلار کره ناست دي، اولادونه بې شارکان بې سرنوشت دی، په کلونو کلونو کورونه وران وي. نو ښه خبره دا ده سړی مثلا دا بدل او بد او دغه شان کې خپله خور لور نه کوي، کوشش وکړي چې خپل وایي داسې وکړي چې مثلا چا سره خپلوي کوله چې مقابل کې بېرته بله جنې کور ته رانه ولي. دا شیان دي چې مثلا په دې ټولنه کې لا اوس هم د ناوړ دودونو په شکل پات کې زما په نظر باندې دې نتیجه ښه نه وي.
د اسلام له نظره هم په بدل کې واده کول مناسب کار نه دی، ځکه هر هغه عمل چې انسانان له ستونزو او لانجو سره مخ کوي کول یې منع دي. نور معلومات د علوم اکاډمۍ له علمي غړي نورالله کوثر څخه اورو.
د اسلام د شغار یا بدل چې یو انسان د بل انسان بدل سي او مهر په منځ کې نه، دې ته حرام وایي او جایز نه ده او لا شغار په اسلام ده. او دغه بدل چې د موږ رایج د افغانستان کې یو ته لور ورکي یا غبل لور ورکي یا دغه خور وکي دغه خور وکي یو جلی د بل جلی په بدل کې سي، دا اگر چې په شریعت کې کچیر ته مهر تعین سي او نور شرایط پوره حلال ده، ولې خه کار نه ده؟ دې عواقب ډیر خطرناک دي، دې عواقب ډیر زیات ظالمانه دي. په یوې ښځې کې ظلم وسي په بل باندې ظلم کیږي، که یوې ښځې باندې بن راشي د بل باندې قصدن راولي، نو دا یو ظالمانه معامله ده. شریعت داسې معاملو ته ښه نه وایي. کولای شي چې دوستي مشترکه یوې خانه دوستي بل خانه دوستي، داسې مشکل نه ده. ولې دا چې اوس د افغانستان کې بدل انتقامي بڼه اخیستې ده، نو دې ته موږ مشوره نه ورکوو. او د شریعت لحاظ دې عواقب هم ښه نه بولو، دې عواقب د شریعت لحاظ ناوړه عواقب بولو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې د بدل واده ځوانان او کورنۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کولی شي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 4 4 6 1. دا وانه نه نه خبرونه تر بیا هي چاري.
اساسي او بشري حقوق.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونې ته هرکلی کوم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، دا اونۍ د ښځو او ماشومانو په ځورونې باندې خبرې کوو. دا چې ځورونه څه ده او په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوي دي، همدارنګه د مخنیوي لپاره څه کول لازم دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره دی افغان حقوقپوه عبدالسبحان مصبا. مصبا صاحب، که چیرې دا راته ووایئ چې ځورونه یعنی څه؟
زیاته مهربانی. ګورې، ځورونه لکه څنګه چې له نوم نه واضحه ده، د یو خلکو ته صدمه رسول دي، یو چا ته آزار ورکول دي. او تعریف یې داسې راغلی ده چې بدني اړیکې نامشروع غوښتنه، کلامي یا ناکلامي ځورونه، یا هر هغه عمل چې د ماشومانو او یا د ښځو د رواني او جسماني وضعیت ته صدمه ورسوي او تر څنګ انساني کرامت ته یې بی احترامي وشي، دغه په ټوله کې ځورونه ده.
مس باسب، د ښځو او ماشومانو ځورونه په څو ډوله ده؟ که په ډولونه خبرې وکړي ښه به وي.
ښه، نو ځورونه خو په مختلفو وسیلو باندې کیږي. فزیکي لحاظ باندې کیږي، په رواني لحاظ کیږي، په نوشتاري لحاظ باندې ځورونه امکان شته، په اشاروي لحاظ، د کتلو په واسطه باندې، او یا په هر هغه حالت باندې چې خزینه او ماشوم ته صدمه وارده کی دی، هغوی په روح روان باندې یا په جسم باندې، هغه په ټوله کې ځورونه ده. هغه هم د موږ او تاسو په یوې ټولنه کې چې له مختلفو انباو د فقر سره مخامخ یو او د ناپوهۍ سره مخامخ یو، نو د دې ځورونې انواع کیدای شي تر دې هم را زیات شي.
د کومو دلایلو له مخې په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان ځورول کیږي؟
عوامل د ټولنو پر حساب تفاوت کوي. په پرمختللو ټولنو کې دا عوامل یو رقم دي، خو په بیرته پاتې هیوادونو کې لکه د موږ او تاسو هیواد افغانستان عوامل فرق کوي. په افغانستان کې فرهنګي عوامل دي، ځکه موږ ټولنه یوه فرهنګي ټولنه ده، او نارینه ځانونه مرد سالار بولي او حاکمان بولي، نو په همدغه اساس ښځې او ماشومان ته داسې ستونزې را پیدا کوي. د دې تر څنګ بې سوادي یا کم سوادي تر ټولو ستر عامل ده. جنگ چې د څلوېښتو کلونو یا پنځه څلوېښتو کلونو شاوخوا چې کم جنگ په افغانستان کې ده، دا تر ټولو ستر عامل ده. فقر په اقتصادي لحاظ او یا فرهنګي او اخلاقي لحاظ فقر یې هم بل عمده عامل کیږي، چې د قانون د حاکمیت ضعیفوالی، سیاسي بې ثباتي په ټولنه کې، د قوانینو نه ناپوهي، فساد د عدلي و قضایي نهادونو کې، او په ټوله کې په دولت په سطح باندې فساد، او دې ته ورته نور عوامل دي چې د دې سبب شوي دي چې خزینه او ماشومان ځورول کیږي دغه پر بنسټ باندې، او دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده او تقریبا عمومي ده د افغانستان سر تا سر.
آیا په نړیوالو قوانینو کې د ښځو او ماشومانو د ځورونې په اړه څرغلي مسباسه که څنګه؟
طبعا د ځورونو او د آزار و اذیت مسله خصوصا ښځو او ماشومانو ته په نړیواله کچه له ډېر پخوانه شتون درلوده، نو په همدغه اساس د ډېر پخوانه، یعنی د 1940 کال نه را په دې خوا دا موارد حتی جرمی بڼه ورکړې ده ورته، یعنی آزار و اذیت یا تاوتریخوالی په ټوله کې یا ځورونه، دا ټول په جرم یې ګڼلی ده. د بروکسل په اعلامیه کې، د بشر د حقوق نړیواله اعلامیه کې په 1940 کال کې، همدغه رقم له هغې نه وروسته په مدني او سیاسي کنوانسیون کې دی خزو پر وړاندې دی د تاوتریخوالی په کنونسیون کې او دی واده د رضایت په کنونسیون کې او دې ته ورته نور ډېر اسناد شته دي چې په نړیواله سطحه باندې د دې په مستقیمه یا هم غیر مستقیمه توګه د ځورونې په ارتباط باندې ورباندې بحثونه شوي دي، په هغه کې رای جرم ګڼلی ده او هغه ته مجازات په نظر کې نیولی دي چې د محکمه د جزا د بین المللي یا نړیواله محکمه د جزا په دې باره کې کولی شي چې اقدامات وکړي، د بشر د حقوقو کومه شورا چې ده په نړیواله سطحه چې جوړه شوې ده، د ښځو په هکله چې کوم کنونسیونونه دي، دا ټول دوی مکلفیت لري چې په دې موردو باندې بحث وکړي او مرتکبین تر محاکمې لاندې راولي.
د افغانستان په ملي قوانینو کې دا خبره مطرح شوې ده؟
خو د افغانستان په ملي قوانینو کې طبعا دا مسله راغلې ده. اول خو په افغانستان کې شریعت حاکم ده او په شریعت کې د ماشوم او د ښځې لپاره ځانګړی ځای ده، د دې احترام او مسؤلیت یو اصل ده. نو د اندغه شرعي احکامونه پرانا کې د انسان کرامت چې په شریعت کې په باندې بحث راغلی ده او د اساسي قانون په څلورویشتمه ماده کې ور باندې بحث راغلی ده، په دې موضوع باندې یو ویل شوي دي چې د انسان کرامت د تعرض نه مسؤون ده، آزادي مسؤون ده، خوندي ده. نو د باندې اساس بیا په آزار و اذیت د ښځو لپاره او د ماشومانو لپاره خاص قانون نافذه ده او په دې قانون کې په څلورویشتمه ماده کې داسې بحث راغلی چې که آزار و اذیت په هر وسیله وشي، د ویلو په واسطه وشي، د حرکت په واسطه وشي، د لیکنې په واسطه وشي، چې دغه یا هم نامشروع غوښتنه وسی چې دغه په موجب باندې د ښځې او ماشوم شخصیت او کرامت ته صدمه ورسی، یا هم د ډار او ناامنۍ عامل شي، یا هم روحي او جسمی فشارونه وارد شي چې دغه په واسطه باندې د اجتماعي محدودیتونو سره مخامخ شي، په انزوا کې راشي، نو دا جرم ګڼل ده. د دې لپاره مجازات په نظر کې نیولې دي. نو په حقوقي لحاظ دا قوانین اوس نافذ دي. که چیرته دغسې حرکات رامنځته کیږي نو متضرر کولی شي چې موضوع څارنوالۍ ته راجع کړي او د عدالت غوښتنه.
امس مصیب که په وی ټولنه کې خزی او ماشومان زبرول کی، یعنی زبرونه موجود وي، دغه ټولنه تاسو څنګه ارزوي؟
خا لکه څنګه چې زبرونه اوس په شتو قوانینو کې جرمی مورد ده او د جرم په مقابل کې مبارزه کول دادی سره لدی چې دا د عدالت تر رسرسی موضوع ده، ولی د دې تر څنګه د اصلاحاتو په معنا هم د ټولنې د اصلاحاتو. نو طبعا په ټولنې کې که چېرته د آزار و اذیت مسله مطرح کیږي، بیا په دې صورت باندې بیعدالتي او بیعدالتۍ کې ټولنه د خپل منفي مسیر خواته ځي، عقدې رامنځته کیږي، محرومیتونه او محدودیتونه د حقوقونه رامنځته کیږي، په اقتصادي او ټولنیز او سیاسي لحاظ باندې په شاتک راکیږي، ځکه چې خزینه خصوصا خزینه د ټولنې نیمایي برخه ده او که چېرته د آزار و اذیت پر بنسټ باندې دوی دې ته اړ کیږي چې په کور کینی، نو دا طبعا د محرومیت د آزادۍ ده، د کارغه د کار آزادي ده او کلي نور حقوقو محدودیت یا هم د محرومیت مسله ده. نو تر ټولو مهمه دا ده چې دا ظلم ده، بیعدالتی ده، او په هر ظلم که په هر ټولنه کې بیعدالتی کیږي طبعا په هغې ټولنه کې ستونزې رامنځته کیږي او هغه مسیر د ټولنې منفي خواته ځي.
مس په سبب دا چې په وی ټولنه کې ښځې او ماشومان ونه زبرول شي، یعنی د زبرونو د مخنیوي په خاطر څه کول لازم دي؟
ښځې د زبرونې د مخنیوي لپاره مختلف لارې ممکنه دي. یو خو حقوقي مبارزه ده چې که چېرته مرتکبینو سره باید په جدي او د قانون په مطابق کې په مساوي توګه مبارزه وشي، په عدالت توګه د دې ترڅنګ د عامه پوهاوی موضوع د فرهنګي لحاظ باندې باید عامه پوهاوی په دې حق له زیات شي. د ملایم امام د مساجدو ډېر مهمه نقش لري، مور پلار یا مشران یا د قومي مشران په کلو په باندو کې په کورونو کې دوی ډېر زیات نقش لري. رسنۍ د دې قوانینو په ترویج کې او د دې په مقابل کې په مبارزه کې هم ډېر زیات نقش لري او نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی د خپل هڅې وکړي. نو دا لارې دي چې په واسطه باندې د آزار او اذیت موضوع یا د ځورونې موضوع راکمېدای شي.
ډېره زیاته مننه کوو کور ودان مس باسب.
الله تاسو نه هم مننه، سلامت اوسئ.
قدر من دوستانو، تاسو د عبدالسبحان مصباح افغان حقوق پو خبرې د ښځو او ماشومانو د ځورونې په اړه واورېدي. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو ډالۍ کړه. تر بیا چې د خیر په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو، تاسو ټول په لوی الله سپارو. ښه وخت ولرئ.
سبانا پی جنی خپل سوک دا پردوش. رسیگی پپیسو شامی